یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د مالی وزارت یو کارکوونکی وشلی، او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشوي لا هم هڅه کوي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تلې په 28مه نیټه اعلان شي. دوستانو ستلې مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د مو د خبرونې د سر مسلې دي نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر دروړي.
د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبره کوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن انقره ته ورسېدل، او اروپایي ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته له اروپایي ټولنې د وتلو اجازه ورکوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو پیل شول.
دا عملیات له دریو نقطو څخه پیل شوی دی. د دند شهاب الدین، دند غوري او کلګي له سیمه څخه پیل شوی دی. دغه عملیات به د ترهګرو له شتون څخه د بغلان تر بشپړې پاکېدو پورې به په جدي توګه دوام ولري. هغه نقاط او سیمې چې هلته جدي تهدید دی په هغو سیمو کې زموږ تمرکز ډېر زیات دی.
شغلی احمد زی زیاته کړی چې تر اوسه په دې عملیاتو کې پرمختګونه هم سوي، خو نور جزئیات ورنکړل. دفاع وزارت تر دې وړاندې په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې هم پراخ عملیات کړي چې د دغه وزارت چارواکو په خبره ډیری سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیولې، او د مهمو افرادو او قمندانانو په ګډون یې لسګونه طالبان ووژل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نویو جذب شویو ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ شوی دی. د دغه وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې نن ویل شوی چې یوازې په سړو سیمو کې چې 28 ولایتونو پکې شاملېږي، نږدې 8500 زره زده کوونکي د ابتدایي دورې لومړیو ټولګیو ته جذب شوي دي. اعلامیه زیاتوي د نویو جذب شویو زده کوونکو 43% نجونې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي په روان تعلیمي کال کې یوازې په سړو سیمو کې ښوونځیو ته د نویو شامل شویو زده کوونکو شمیر تیر کال کې د سړو او تودو دواړو سیمو د نوي زده کوونکو پرتله او یا زره ډیر دی. د اعلامیې له مخې دا مهال لا هم په تودو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، فراه، لغمان، نیمروز، کونړ او ننګرهار کې د زده کوونکو د جذب لړۍ دوام لري. د پوهنې وزارت په 1998 کال کې د 1 میلیون نوي زده کوونکو د جذب هدف ټاکلی و. په افغانستان کې د شوزو چارو د یوې فعالې ظریفه غفاري نوم د بی بی سی د نړیوال شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخښونکو او مخکښو شوزو په فهرست کې راغلی دی. په دې فهرست کې دوه ایرانی او یو پاکستانی میرمن هم شته. ظریفه غفاري یو هڅانده میرمن ده چې په 1999 کال کې د آزاد سیالۍ په لړ کې د میدان وردګ د ښاروالۍ په توګه غوره سوه، خو د دې دندې د پایل په اړه د ولسمشر د حکم سره سره هغه ونتوانېدله چې 9 میاشتې خپل کار رسمن پیل کړي. میرمن غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې دندې په اړه له شته ستونزو داسې یادونه وکړه.
ستونزې واقعا یعنی اوس هم شته، بالخصوص کله چې یو نرواسه ټولنه کې ته یو تخنیکي ریاست لید کوي، او هغه یو ریاست ته حداقل یعنی په 2 ساعتو یا 9 ساعتو کاري ساعتونو کې ته 16 ساعته په بازار کې دی، په مارکیټ کې دی، د خلکو سره دی، د ولس سره دی، تبي نه ستونزې لري. خو خوشبخت انا زما خوشبختي په دې کې دی چې ام ولس می تر څنګ ولاړ دی.
د سلو الهام بخښونکو مخکښو شوزو په دې فهرست کې تر ډیره د هغو کسانو نمونه راځي چې په بیلابیلو برخو لکه چاپیریال ساتنې، زده کړې، مدیریت، نوښت، سپورت او نور برخو کې اغیزمن کارونه کړي وي. زموږ غلا ازادي راډیو وري. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د هیواد بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن انقره ته ورسېدل. دوی د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اوربند د خوندې کولو په اړه د خبرو لپاره هغه یو ته سفر کړی. د سفر داس ملکیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د سوریه له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي دا د امریکا پولې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په الوتکه کې د نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې ماموریت یې دا دی چې وګوري هلته وربند کېدای سي کنه. ټاکل شوی د امریکا د لوړپوړي چارواکي نن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري، خو معلومه نه ده چې ولسمشر اردوغان ورسره ګوري کنه. ولسمشر ترامپ ویلي باور لري چې پنس او پامپیو به په ترکیې کې بریالي خبري اترې ولري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا پر ترکیې غږ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. اروپای ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته له اروپای ټولنې د وتلو اجازه ورکوي. دا سند باید په دې ټولنې کې ټول شامل هیوادونه لاسلیک کړي. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاود جانکر نن وویل د برگزیت په نوم دا توافق عادلانه او معتدل دی، خو لا هم د اروپای ټولنې د ټولو هیوادونو او د هغوی د پارلمانونو ملاتړ ته اړتیا لري. د اکتوبر 1 دې توافق ته د رسیدو لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوی و، خو دواړه لوري وتوانېدل تر ټاکلې نیټې د مخه توافق ته ورسیږي. د اروپای کمیسیون مشنن پر ټویټر ولیکل که غوښتنه وی توافق سته اوس یو توافق ته ورسیدو. شغلی جانکر له اروپای شورا هم غوښتي چې د دې توافق ملاتړ وکړي. ټاکل شوی د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران نن ناوخته پر دې توافق بحثونه وکړي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادي راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و باورې چې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې د روان میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بې ساري ډول زیاته شوې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د مالیې وزارت یو کارکونکی وشلې ده. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې 3 ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمی پایلې اعلان شي، خو بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشوي چې لا هم هڅه کوي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تلې په 28 نیټه اعلان کړل شي. په دې موضوع په یو ریپورت سرویره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشر هوا عالم نورستانی سره مرکه لرو. که وخت د افغانستان په اړه بنور ریپورتونه ملرو، د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي. دا ماشمانو دا حقونو پاړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځنګړې پروګرام او کور کله هم پام دې سات کې خبريږي. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې روان میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بې ساري ډول زیاته شوې. یونما نن په یو خبر کړي ریپورت کې د ولسی مرګ ژوبله تازه شمیرې خبرې کړې دي. وصل وسال موضوع تعقیب کړي ده. هم د اوس سره د کابل استودیو نه په تماس کړي وسال سب نور تفصیل بل تاسو وره.
ډیر زیات مننه ان سب تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما تازه راپور خبر کړی چې په هغه کې کوم رقم چې دوی په 13 میاشتو کې ثبت کړی دی خی چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه په بې ساري ډول زیاته شوې ده. دوی وایي په ټولیز توګه د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې 2209 ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته چې په دې کې 2503 تنه وژل شوي او 5600 نور ټپیان دي. د دغو شمیرو له مخې د جولای له لومړۍ نه د سپتمبر تر 13 پورې چې کوم ارقام دوی ثبت کړي دي دا ښیي چې د 2013 کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیات شوی ده. تر هغه وروسته چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په مجموعي شمیر کې کموالی راغلی ده چې تر ډیره د دولت ضد عناصرو لخوا ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو د کال په 3 روبه کې د حکومت ضد عناصرو لخوا بیا د ملکي تلفاتو په کچه کې بیرته شدت یا زیاتوالی راغلی ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نظر او خبرې هم په دغه راپور کې اخیستل شوې دي. تدمیچی یا مماتو ویل ویلی دی د ریکارډ په کچه د ملکی تلفاتو لوړواله په روخانه ډول خیچې ټول خلک غاړي د ملکی خلکو خوندیتوب ته پام ډیر کړی او د عملیاتو د ترسره کېدو پر مهال د خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. په راپور کې راغلی چې نه هم میاشتو په موده کې تر ټولو ډیره کی مرکروب له ځان مرګو بریدونو او طبیع شوو چاودیدونکو توکو له کبل رامنځته شوی چې د ټولو تلفاتو 20% په سلو کې جوړوي. ځمکنۍ جګړې د ملکی تلفاتو دویم لوی لامل ګڼل شوی چې 90% کې خلکو ته مرکروب له اړولې. دا ورپسې هوایي بریدونه دي چې 11% مرکروب له چې په دغه موده کې د ملکی تلفاتو لوی برخه رامنځته کړې ده. رپورت ښیي چې د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 نیټې پورې حکومت مخالف عناصر 15,111 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې او چې دې کې 1,202 وژل شوي او 3,910 نورې ټپیان دي چې دا شمېره په یاد شوې موده کې د ټولو تلفاتو 20% کې جوړوي. هوایي بریدونو زیاتوالي مسله هم په دې راپور کې اخیستل شوې ده چې په دې وروستیو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې لامل شوی دی. بلیانسپ
ډیره زیاته مننه کوو. واصل وصال و چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له هغه وروستیو معلوماتو یې خبر کړو چې په افغانستان کې په تیرو 9 میاشتو کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه خبر کړی دی. په دې کې په لوړ شمیر ملکی تلفات په چاودنو او د وسلوالو په بریدونو همدارنګ په ځمکنیو جګړو او د حکومت پلو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښتې دي. په ورستیو کې په خارونو کې د یو شمیر حکومتي ادارو البته د ملکی ادارو پر مامورینو په جنایي او همدارنګه تروریستي پیښو کې بریدونه زیات شوي او مرګ ژوبلې زیاته شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د مالیې وزارت یو کارکوونکی وژلی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د مالیې وزارت د بودیجې د ریاست سیکرتر لومړی وژلی او بیا یې په راکټ ویشتلی چې یوازې ایرې پاتې دي. فیروزه عزیزی نور تفصیل لري.
په کابل کې د وسلوالو طالبانو لوري د یو دولتي کارکوونکي په بیرحمۍ وژل کېدل. د مالی وزارت د بودیجې ریاست سکرتر چې زینت الله نومیده د چهارشنبه په ناوخته د کابل په ارغندې سیمه کې د یو هدفي وژنې پلان له مخې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت دغه کارکوونکی طالبانو وژلی دی.
تر ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو په ارغندې کې یو د مالی وزارت یو کارکوونکی هغه بلزان سره وړی دی. لومړی په دازو سره شهادت رسولی وروسته پر راکټ باندې وشتلی. له بعد مرغه فامیل ته همدونه پاتې دي چې هغه یواله پیرې ورته پاتې دي. دښمنانو او طالب ترهګرو خپل وروستی وحشي تیری یو ځل بیا څرګنده کړ.
تر دې وړاندې په کابل کې د میدان وردګو د جغتو ولسوال راز محمد وزیری هم د طالبان له لوري وژل شو چې طالبان یې لاسته راوړنه بولي. خو کورنیو چارو وزارت وایي د نوموړي د قتل عاملین یې وژلی دي. همداراسته رونی د کابل په دوو بیلابیلو خوندزیو کې په جنایي پیښو کې دوه مدیران هدف وګرځول شول چې د غفور ندیم خوندزی مدیر ووژل شو او د سواد حیاتی مدیر ټپی شو. له دې سره یو شمیر کابل خاریان د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب له امله اندېښمن دي او وایي چې امنیتي بنسټونه باید د خلکو ژوند او امنیت ته پوره پاملرنه وکړي. حاجی مسلم یار او محمد سعید وای
دغه شک نشته چې هدفي وجنې هم زیات شوې دي، بدامنه هم زیات شوې دي او دغه وجه ده چې زمونږ ملک د ترقې سوکاله او خوشحالي نه محروم او بې برخې پاتې دي. په لحاظ مونږه د حکومت نه مغښتنه کوو چې هغه دغه حالات کنټرول کی، مهاري کی، ترڅو د خلکو لپاره د کار زمينه مساعده شي، جونم لپاره مو په سکون باندې شي.
امنی بیا ډېر زیات ده. زورواک له خوایا له بل خوایا له بل خوا مرکیږي، شهادت رسول کیږي، معلومات نسته صدا چا وست چا مړ کړ څنګه چالو څنګه چلنه وختنه خوندا د خپل امن په خټوګه باندې ونیسي.
دوی وایي که د خلکو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي ورځپلې ته به د ښار امنیت نور هم ګواښونکی شي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د جرمونو څخه باندې نوې قضیه ثبت شوې چې یو 500 قضیو ته رسیدنه شوې ده. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د یوې خزینه فعال او چارواکي نوم د بی بی سی د نړیوال شبکې د 2019 کال د سولو الهام بخونکو او مخکخ خزو په فهرست کې راغله. ظریفه غفاری د میدان وردک خارواله هم ده. ملالی بشیر له ظریفی غفاری سره خبرې کړي او په سر کې پوښتل چې په دې فهرست کې د دین نوم شامل دل ورته په څه معنا دي. مرکه په ګډاورو
دغه نومینیشن د ټولو هغو افغانو انجونو افغانو میرمنو نومینیشن بولم چې سخته او په کړاوونو ځان یو ځای ته رسوي. یو څه لاس ته راوړي، سپیشل خپل حقونه لاس ته راوړي، خپل حق لپاره مبارزه کوي، ماته نه مني او د یوې نارواکې ټولنې لپاره خپل خزینه ښایسته جنسیت او ښایسته شخصیت قرباني کوي.
تا موږ ته مخکې تر دې چې ته د شاروالي په توګه خپل کار پیل کړې د ځینو ستونزو په اړه ویلي وو، آیا هغه ستونزې اوس هم موجودې دي؟ خلک اوس هم ځینې داسې کړی سته چې تاسو پر ضد دي؟
بلې، د ولایت مقام د نننه نیولې تر بهره پورې طبیعي دي چې مخکې تل دوست او شل دښمن اوس نو تل دښمن شل دوست لري. په دې ناچې ظریفه غفاری کې مشکل دی، دا په دې چې د ډېرو خلکو ګټې د غفاری په شتون تر خطر لاندې دي. د ظریفه غفاری قانون پلي کوي، طرزالعمل مطابق ورته مخته وړي. ستونزې واقعا اوس هم شته، بالخصوص کله چې یو نارواکه ټولنه کې ته یو تخنیکي ریاست لید کوي او هغه ته یو ریاست تا حداقل اتو ساتو یا نه ساتو کاری ساتونو کې تاش د شپږ ساته بازار کې دی، په مارکیټ کې دی، د خلکو سره دی، د ولس سره دی، طبیعي ستونزې لري. خو خوشبختانه زما خوشبختي په دې کې دی چې عام ولس مې تر څنګ ولاړ دی. عام ولس هغه طبقه چې واقعا کار غواړي، هغه طبقه چې واقعا خدمت غواړي، هغوی تر څنګ ولاړ دي. مافیایي کړی او هغه مخرب کړی او مفسد کړی چې په خوا کې و هغه به اوس هم شتون لري. خو مګر سوچ نه کوم چې د ولس د ملاتړ سربیره دوی وشي کولی چې خدای نخواسته کوم زیان ماته ورسوي.
ظریفه جانی، ستاسو یو پلان یا برنامه چې د شار پاک ساتلو په اړه دی، هغه ډیر یادیږي، خلک په دې اړه ډیر خبرې کوي چې تاسو داسې یو نوښت رامنځته کړی دی چې باید شار پاک وساتل سي. د دغه پلان په اړه کوم څه راته وایست؟
لومړی خو غواړم ووایم چې میدان وردګ مرکز میدان ښار د امنیتي ستونزو له کبله، امنیت سیاست او نور امنیتي ودانونه د باسلګانه یا بیا هم ډسبین د کودو اجازه نه راکوي د ښار دننه، ځکه چې دوه درې وارې چاودنې د کثافت دانیو دننه وشو، مینونه پکې ځای پر ځای شوي. نو زموږ لویه ستونزه د اوس لپاره دا دی. خو ما له هماغه اوله ورځه چې دندې ته معرفي شومه، په سبا یې له ډلې ډلې خلکو سره مې د هر یوې کوڅې خلکو سره مې وکتل، د هر یوې ساحې خلکو سره مې وکتل، کېناستم، پلانونو خلکو سره مې وکتل او ټولو سره داسې داسې یو توافق ته ورسېدو چې هر یو کوڅه به یو ځای داسې ټاکي چې هلته خپل کثافات همه روزه سهار اتو بجو پورې ټولوي او د شاروالي موټر راځي هغه کثافات انتقالوي. چپندغه پښتانه ډېر همکار دی او هغه د کثافاتو د حجم موضوع چې مخکې و هغه سربېره پر دې چې زه په دې اقرار کوم چې شاید ټول پاک نه وي، خو بیا هم هغه مقدار واقعا ټیټ شوی او د دې سربېره د ښار دننه دوکانداران، قصابان او ترکاري فروشان دوی ټول په ټوله معنا را سره همکار دي.
ظریفه غفاری د میدان وردګ خارواله و چې تاسو سره مرکه اوریده. نو موري په دې ورستوي کې د بی بی سي د نړیوال شبکې د 2019 کال د سولې الهام بخونکو مخکخ خزو په فهرست کې راغلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې یوې سرچینې ازادې رادیو ته وویل چې درې ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمي پایلې اعلان شي. که څه هم د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس په دې اړه څه نه وایي، خو زیاتوي لومړنۍ ځنډول شوې پایلې به ډېر زر اعلان شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو لومړنۍ پایلو ته خلک په بې صبرۍ سره انتظار کوي، خو په کمیسون کې یو باوري سرچینه وایي چې په راتلونکي وی اونۍ کې به دغه پایلې اعلان سي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کارونه یې نږدې په بشپړېدو دي او لومړنۍ پایلې به ژر اعلان سي.
مونږ تر ډېره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډېر زر به د افغانستان خلکو ته قسمی او ابتدایي نتایج اعلان کړو. مونږ هغه د بایومټریک دستګاوې چې د هغې ریزلټ شیټونه سیستم ته انتقال شي وو 100% هغه مونږ تکمیل کړی دي او د هغه ډیټا انتقال شوی دی.
کاغلی ننګ زیاتوي له دې وروسته به په سیستم کې پاک رایه له ناپاک رایه د جلا کېدو پروسه پیلېږي. که څه هم ښاغلي ننګ د قسمي او لومړنیو پایلو د کرنې ټې د اعلان په اړه معلومات ورنه کړل، خو د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې سرچینه زیاتوي چې له نن یعنې پنځشنبې وروسته به قسمي پایلې په درې ورځو او لومړنۍ پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان سي. ټاکل شوې وه چې له انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 28مه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له محل ویش سره سم د کاندیدانو د ملي او نړیوالو څارونکو د نه حضور او سرور یعنی معلوماتي مرکز د سس کار له عمله شپږ ورځې وخت ضایع سوی. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه که څه هم د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په ځان له اعلان سره مخالفت نه لري، خو د رایو په شفافیت ټینګار کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم غړی همایون جریر وایي
موږ تاخیر سره مشکل نه لرو، زموږ هدف دا ده چې صاف او پاک هره وشمیرل شي.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي. اوس چې لومړنۍ پایلې ځنډول شوی، معلومه نه ده چې وروستۍ پایلې به څومره وخت وځنډیږي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وایي چې لا هم هڅه کیږي د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتایجو د تلې په 28مه نیټه اعلان شي. له دې مخکې په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو اعلان ښایي وسنډیږي. د ولسمشۍ انتخابات د تلې په 10مه ترسره شول او دیارلس کاندیدانو سیالي پکې وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشر هوا عالم نورسانی سره احمد تکل مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې ده چې د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو اعلان ته څومره وخت پاتې دی.
منګه په ټاکلي وخت بالکل ژمنیو، اوس دوه ورځې لرو ورته د تلی وشتمې ته کوشش کوو چې زمونږ ټایم لاین مس نشي او که آیا نن مس کیږي نو د دې عوامل چې څه عوامل دي هغه به د خلکو سره شریکوو. که ځنډیږي په مغه وشتمه د تلی به مونږ د افغانستان خلکو ته وایو چې ولی ځنډو او لاملونه به ورته وایو. خو ډیر مهم لامل هم دا دی چې سر ورته د انتقال دی تا د انتقال په وخت کې ستونزې موجودې وي یو لامل به دا وي، او نور چې موږ څه هر ستونزه وه هغه به د خلکو سره شریکوو او انشاءالله مشکل به نه وي. چې موږ یعنی دا نه وایو خلکو ته چې منګه ولی نه دی اعلان کړی، د علتونو او د عواملو سره به ورته وایو چې څه عوامل او څه دلیلونه موږ درلودل.
بله، د تلې په شپږمه تاسو ویلي وو چې هغه خلک هم رای ورکولی شي چې تذکری سټیکر لري، خو اوس به تاسو یوازې هغه رای شمیرئ چې بایومټریک شوی دی. هغه خلکو ته به ستاسو ځواب څه وي چې رای نه شمیرل کیږي؟
دا یو پریکړه وه چې د طرز العمل مطابق البته مخکې لیدې چې د مخه د هغې نه زمونږ ټولې پریکړې په همدې باندې وي چې سټیکر باید ولري او دی باید رای ورکړي او رای هم بایومتریک کوي. نو کله چې په وروستۍ د ټاکنو په ورځ یو ستونزه را پیدا شوه، د هغې ستونزې په اساس باندې مونږ فیصله وکړله او هغه فیصله تاسې پوهیږئ چې د تقنین شکر لري، تقنینی سند ګرځي. نو هغه بالکل مری ول اجرا وه او خلکو رایه ورکړي، اما بیا هم هغه بایومتریکي رایه دي. او مونږ د بایومتریک رایه زمونږ د پاره معتبري رایه دي او هغه بایومتریکي رایه مونږ البته زمونږ د پاره قابل د پذیرش دي او مونږ هغه ته معتبره رایه وایو. غیر د بایومتریک شوی رایه هغه زمونږ لپاره معتبره رایه نه ده.
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون یا سرور ته تر دې شیبې په کوم شمېر رایې ورکړل شوې میرمن نورستانۍ او اټکل مو څه دی چې په کوم شمېر رایې به له دې ټولو رایو څخه باطلې وي؟
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون ته زمونږ د 1.1 میلیون نه اضافه رایې رسیدلې دي او کومې رایې چې باطلېږي هغه باندې کار روان دی. هغه به هغه وخت کې کیږي چې سرور موږ ته هماغه رایې چې هغه مشکل لري او ستونزې لري هغه فورمي هغه موږ ته راوباسي. پس له هغې به بیا موږ وګورو چې دا څه رقم فورمي دي، د باطلېدلو لپاره کوم عوامل چې باعث د دې کیږي چې باطل شي، هغه چې ولري د هغې دلیلو په اساس به هغه باطلې کیږي. طبعا مشکل داره چې وي بیا به معلوم شي، دا به وروسته له تصفیې او د تفتیش او د ټولو مراحلو نه به دا تیریږي. وروسته له هغې نه به پرې پریکړه کیږي چې کوم یو باطل شي، هغه نو د تصفیې د پروسې نه البته وروسته کیږي.
او وروسته پوښتنه دا چې یو عمومي اټکل تاسو سره شته چې د انتخاباتو ګټونکی به له دې کاندیدانو څخه یو کاندید وي او که به انتخابات بیا هم د 2014 کال د انتخاباتو په څیر دوهم پړاو ته ځي؟
زمنګ کار په دې باندې شروع دی. تاسو پیږی چې موږ هغه وخت ابتدایي نتایج اعلانولی شو چې هغه ټول مراحل زمنګ ته وي، یعنی تصفیه خلاص شوی وي، تفتیش خلاص شوی وي، پاک یاراوی وي، سوچ او معتبر یاراوی چې د ټول مراحلو د تصفیه نتیجه زمنګ په لاس راشي. په هغه وخت کې د هر چا چې هر څومره رایې وي د هر محترم کاندید هغه به تبا موږ اعلانو، ځکه چې تر اوسه موږ ته هغه تصفیه شوی او پاکې ورنی رای په لاس نه دی راغلی. هغه مراحل چې د تصفیه دي هغه ټول پاتې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی و چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي. احمد تکل پری رپورت لري.
ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د پینټاګون څه باندې 200 میلیون ډالر له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال درغونې ژمنه ښاغلی ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو ډیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپر ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې پریکړې له مخې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه هم 129 میلیون ډالر ایستل شوي دي. په لیک کې راغلي دي چې دفاع وزارت دې ته اړ ایستل شوی دی چې له دوو انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره د پوځي اقداماتو د ګړندی کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې د اضافي بودیجې لپاره ځانګړي کیږي چې د امریکا خلکو یې هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري ډیموکرات سناتوران ډیک دوربین، پاتریک لیاهی او چاک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پینټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې ګړندۍ کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بې برخې شي، او له دې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ترامپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پینټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې 6 میلیارد ډالر راګرځولي دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ترامپ ترمنځ هر کال د بودیجې په اړه په بحثونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په ډول ترامپ په تیر ژمي کې د دې دیوال د رغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو لانجمن فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پاوز د رغونې د چارو له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستان وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې ده. مازیګری ور بیا په موخه د افغانستان سیمه ونړې د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نه میاشتو کې په افغانستان کې 8200 ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په همدې موده کې 5500 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د یونما د معلوماتو پر اساس روان کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 30 پورې د تیر میلادي کال د همدې مودې پرتله د ملکي تلفاتو شمیر 24% ډیروالی شي. دغه ادارې په اعلامیه کې د افغانستان د جګړو لشکل خو غوښتي چې ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبره کوي. دغه وزارت وایند روح الله احمد زین نن ازادي رادیو ته ویل چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو لکه دند شهاب الدین، دند غوري او کیلګي سیمو څخه پیل شوی دی او دی وایي د عملیات په تر هغه دوام وکړي چې بغلان په بشپړ ډول له وسله‌والو مخالفینو تصفیه کړي. په افغانستان کې د شوزو چارو د یوې فعالې ظریفې غفاري نوم د بی بی سي د نړیوالې شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخښونکو او مخکښو شوزو په فهرست کې راغلي. په دې فهرست کې دوه ایرانی او یو پاکستانی میرمن هم شته. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن انقره ته ورسېدل. دوی د سوریه په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اوربند د خوندي کولو په اړه د خبرو لپاره ترکیې ته تللی دي. دا سفر داسې مال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د سوریه له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو د پریکړو دفاع کړې ده. اروپای ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته له اروپای ټولنې څخه د وتلو اجازه ورکوي. دا سند باید په دې ټولنه کې ټول شامل هیوادونه لاسلیک کړي. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاود جانکر نن ویل چې بریکزیت په نوم دا توافق عادلانه او معتدل دی، خو لا هم د اروپای ټولنې د ټولو هیوادونو او د هغوی د پارلمانونو ملاتړ ته اړتیا لري. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ د قزاقستان له حکومت څخه غوښتي چې د کورنیو تاوتریخوالو قرباني شوزو ته د عدالت تامینولو په برخه کې شته خلاوي ډکه کړي.
خبرونه مغاوردل تفصیلي ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. او وس هم خاطر پردیس له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورزنه هنداره.
افغان خزینو فوټسال ټیم په لومړنۍ یو دوستانه لوبه کې د کویت هیواد سیل لوبډلې څخه مات او خړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست محمد یوسف کارګر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان خزینو فوټسال ټیم د کویت هیواد پر رسمي بلنه د دوه دوستانه لوب لپاره د هیواد ته تللی. د خاغلی کارګر په خبره افغان خزینو لوبډلې یو لوب تیر ورځ وبایلله او بل لوب سبا ته د کویت هیواد له لوبډلې سره ترسره کوي. په کابل کې د مس رستلینګ دویمه دوره سیالي پیل شوه. د مس رستلینګ فدراسیون رئیس نور الهدا شیرزاد په دغه سیالي د سلو خزینو لوغړو ترمنځ د ملي ټیم د غوراوي لپاره د کابل په غازی سټډیوم کې پلاره چول شوې. د خاغلی شیرزاد په خبره د دې سیالي په پای کې د هر وزن لرونکو کټګوري لپاره څلور لوغړي انتخاب شوي ترڅو په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي. او د فوټبال نړۍ یو مشهور لوبغاړی کریستین رونالدو په انستګرام کې د تبلیغاتو لاره شاوخوا 40 میلیونه یورو ترلاسه کړي. بینکو یو چیرنیزي موسسه په خپل یو تازه چیرن کې ویلي چې د پرتګال د فوټبال ستوري او د یوونتوس غړی کریستین رونالدو په خپل انستګرام کې د تبلیغاتي پوسټونو لاره 40.1 میلیون یورو په تیر کال کې ترلاسه کړي دي. له بل خوا د ارجنټاین یا بارسلونا مشهور لوبغاړی لیون میسی په انستګرام کې د تبلیغاتي پوسټونو لاره 22.2 میلیون یورو ترلاسه کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. او سم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ویونیسف ته اداري پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پولیو یا ماشومانو کې د ګوزن ناروغي څومره خطرناک ده؟
دغه میکروب د وینی د دوران د لارې نه مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي او کله چې مرکزی عصبي سیستم ته ورسی دغه اعصاب بیا د خپل حمله لاندې نشي او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزن یا فلج باندې اخته کیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
دا هسته دروازو شاترازی ډیری خلک نه چوي. وای موږ نه چوو چې دا نقص لري چې دا هسته خبرې کوي. اما څو ځلی مو ورته پولیو اتمی ده.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې د پولیو یا ګوزان پاړه خلکو پوښتو. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د عامه روغتیا د وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې د پولیو زیاتره پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي. نو ځکه زیات شمېر ماشومان په لرو پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د ګوزان ضد څاڅکو څخه بې برخې دي. ګوزان یا پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري. کوم ماشوم چې ورباندې اخته کېږي مري یا هم له تلپاتې معلولیت سره مخ کېږي. په پیل کې په همدې اکله د دوو تنو خبرې اورو.
نوم مې روشن د کابل اوسیدین کېم. دا هسته دروازو شاترازی ډیری خلک نه چوي. کلی کې فقط څلور نفره دي، څلور واره د پخونه فلز دی پکې نازک نازک دی وچ. اما پاس د وجود نه خدي سره. او یو بل خو بیخي اما دو کې ټول مکمل اندسي وچ دی دی یوې بیخي یو په خاندسي وچ دا بل په خای سم ده. نو دا غچار شفاخانه ته وړي، ډاکټران ته وړي، وای دا پولیو تطبیق کړای نه ده.
زمانم مریم حبیب ده ته څو چیز منګه پیګو خدای علاج نه لري، چوک چې پولیو شو به علاج نه لري. او دا یو انسان چې د وجود یو غړی مثلا فلچی دا ډیر نه امید لري، ډیر مشکلات دي. خو زما هیله د ټولو میندو نه ده چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي همیشه هر میاشت وڅڅي. زما ایوان ګور میکي ایوه نه کوي، هغه پلا څوار لسم پاسم ده، مګر هم خپل بچو ته واکسین نه کوي. هر څومره چې وزر مې ورته وکړو چې ماشوم ته واکسین وکړه، هغه وایي داسې وایي چې زه واکسین د کوڅې په خولې کې خو قطع نه کوم، ځکه یې نه کوم دا چې په کوڅو کې دا راځي واکسین نه کوي. وایي دا د کوم ځای نه معلوم چې دا د کوم طرف نه راځي، دا دولتي کسان دي یا غیر دولتي دي. بیا په ډیر ویلو ویلو بالاخره دا مې مجبوره کړه، مالته د خیر ماشوم د کوڅې شاته مه واکسینوه، همیشه په ډیر معتبر کلینیک کې ویسه واکسین کړه. دا پولیو ټول واکسینونه په کور کې څنور ماشومان وی زیاتره زه خپل وړم پولیو ته خلک څه څومره خدای نه وکړي چې ماشوم فالج نشي. چې فالج شنو بیا فالج ماشوم ته خو بیا ځوان څه پکار دی، هغه ټول ځوان برباد شو.
پوهانیار عبدالله کمال چې په دینی برخه کې زده کړې کړي وایي چې د اسلام دین ټولو هغو درملنو او وقایې ته امر کړی چې د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي. نوموړی په ماشومانو کې د ګوزان ناروغۍ په باب یو کیسه هم کوي.
ټول هغه طبي او ساينسي تحقیقات چې د انسانانو د ګټې پرابته د انساني ژوند د پرمختګ او د